په کوم حالت کې دي، اکمالات څنګه دي، تعلیم څنګه دي، چه لري چه نه لري، او د دښمن وضعیت څنګه ده. دوی یو طرفه بس قضاوت یې وکړو، فیصله یې وکړو چې کوټونه وځي. د دې نتایج دا وو چې دښمن نورم جرات پیدا کړو، دښمن نورم په اصطلاح زورور شو، مورال یې لوړ شو. دلته په قوتونو باندې که داخلي وو که خارجي وو، منفي اثر یې په دې درلود چې موږ لا زیاتو تعلیم و تربیه، لا زیاتو تجهیزاتو او اکمالاتو ته ضرورت درلود. هغه نه و شوي، برعکس دا څه حرکات چې اجرا شول هغه نقطه نظر د سایکولوژي نه مطلق دښمن په ګټه وو، او همدارنګه په عمل کې هم دوی ډېرې بریاوې ترلاسه کړې، او هغه چا چې حمایه کول طبیعي د دې حمایهګرم د دوی شاته وو. او په نتیجه کې ته وینې چې جنګ تود شو، یعنی د هماغه وخت نه جنګ بیرته چې په د سړیدو خواته روانو بیرته تود شو، او دښمنانو طالبانو تورستانو په ډېرو ځایو کې دوی هغسې عملې وکړې چې هغهلته دولت حکومت
جنرال صاحب محترم، ښاغلی ټرمپ وویل چې له پوځ سره به مرسته کوي، هغه هغه واقعیتونه ومنل، درک کړل چې له عراقه پوځیان وتلي و، هلته حالات خرابه شو. یعنی هغه تیرې امریکایي ادارې پړې وبللې، ګرمې وبللې چې دغه تیروتنې کړې دي، خو هغه وویل چې دغه تیروتنې په افغانستان کې نه تکراروي، بلکې له افغان پوځ سره به مرسته کوي، او دغه پوځ به تجهیزوي څو وکولی شي د دښمن په وړاندې ودرېږي. هغه دغه مسله تایید کړه چې پوځیان به د پوځیانو وتل ښه مسله نه وه، له عراقه هغه یې مثال ورکړه، خو له پوځ سره یې مرستې باندې ټینګار وکړه.
نو زما په نظر خو د عراق مثال ورکړو، باید د افغانستان مثال یې ورکړی وای چې دوی په 2012 کې بالاخره مکمل ووتل، او دا کوم چې نه طرف عراق کې دوی غلطي کړي، په فل افغانستان کې غلطي وکړه. یعنی زما په نظر، شخصي نظر، اصلا دوی باید نه وای راغلي، چې بیا راغلل باید مسله یو طرفه کړي و نه وای وتلي. خو دا مثال خو دوی په عراق ته ضرورت نشته، په خپل افغانستان کې هم ولیدو. نو هم کومک دا معنا دی دغه د ریزولټ سپورټ یا حمایه قاطع چې تقریبا اوه اته وظیفې لري، نو هغه وظیفې که دوی عملا وخت په واقعي توګه سره په جدي توګه سره عملي کړي، سرته ورسوي، نو اردو به خامخا مثبت خواته لانور تغییر وکړي، او قوت به پیدا کړي، او د دې جوګه به شي چې خپل وظایف په خپله اجرا.
جنرال صاحب محترم، ښاغلی ټرمپ هغه پیغام ورکړ چې ډیرو افغانانو یې تمه کوله، له هغې ډلې پاکستان ته جدي ګواښ وکړ چې طالبانو او نور مخالفو ډلو ته یې پناه ځای ورکړی دی، او په دغه هیواد به نور میلیاردونه ډالر مرستو پالیسي بندیږي، سره له ننه به دغه پالیسي بدلیږي. دا څومره د افغانستان د آیا قوي کوي، څومره د افغان پوځ مورال لوړوي، څومره د افغان حکومت په ګټه ده دغه نننۍ د پاکستان په اړه خبرې؟
زنګزی صاحب، تاسو څرګنده ده د ټولې دنیا ته دا جوته ده چې منبع د دې ټولو مسایلو په خپله پاکستان دی. د تروریزم ځالې هلته دي، تعلیم و تربیې میدانونه یې هلته دي، شبخانې هلته دي، اکمالاتو په هر څه هلته دي. نو دلته اوس چې په پاکستان باندې که دغه تعذیرات عملي شي، او پاکستان دې ته مجبور کړي چې په طالبانو فشار راوړي، او دویم دې ته آماده شي چې مذاکرات او سولې ته لار برابره کړي، او د سیاسي اړخ له لارې، د سیاسي ډایالوګ له لارې د مسایلو ته د پای ټکی کېږدي. ولې سوال دا دی چې پاکستان هم داسې یو هیواد دی چې زراوي قوت دی، اړیکې لري، هغه ورځې نه چې د امریکا سره د دوی مناسبات یو څه خټ شوي دي، پاکستان مراجعه کړي ده روسیې ته، ایران ته، او په لچین سره خو لا پخوانه دوی نیکې اړیکې لري، اوږدې اړیکې لري. نو دا هم دلته یو مشکل سوال دی چې دلته د هغه هیوادونو چې مثلا که په روسیې پاکستان باندې مستقیما فشار وي، د هغوی نقش به څه وي؟ هغوی هم داسې قرار نه کینین. دا یو پیچلی موضوع ده، دا به نو عمل کې ګورو چې نتیجه به څه شي. او داسې په اسانۍ نه ده چې موږ داسې خوشحاله سي کوي چې پاکستان باندې کومکونه قطع کړو نو پاکستان به دې ته حاضر شي چې هر څه وکړي. پاکستان نور روابط لري،
یو څه بل کې لطف
لري.
بله جناب صاحب
ډېر امکان لري دا مسایل نور پیچلی شي نو هغه د خطر پکې دی.
تاسو هم چې کله په وزارت دفاع کې په دفاع وزارت کې لوی درستیز وي د تاسو په شمول غنو چارواکو دغه غوښتنه کړې و چې پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي، اوس څه فکر کوي که واقعا پاکستان تر فشار لاندې راشي په افغانستان کې به د مخالفینو لاس څومره پرې شي له افغانستان نه او له نامنه نامنه کولو د افغانستان؟
خبره دا ده چې هغه بهترین حل لار دا ده چې مصالحه او تفاهم راشي او سوله راشي. د دغه سولې د راوستلو د تفاهم لپاره چې دا طالبان حکومت مختلف اړخونه د افغانستان چې په دې جنگ کې زی دخل دي، په جنگ کې په اصطلاح ککړ دي، دا ټول سره چینی او یو تفاهم ته یو جوړجاړي ته ورسیږي، دا یوازینۍ لار د حل ده. یعنی یوازې فشار راوړل په پاکستان باندې چې هغه د پناهګاوې وتړي یا پټنځایونه وتړي، دا تنها زموږ سره کومک نه کوي. ولې د پاکستان باندې فشار یو امیدواري ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کښېني. او دلته یوازې د پاکستان نقش مهم نه دی، دا نورو هیوادو سره هم باید دا تفاهم وي چې ټول پهمدې خبره وي چې د پټنځایونه یا تورستان چې هلته موجود دي د هغوی مخنیوی وشي، یا یې دې ته حاضر کړي چې سولې ته کښېني او یا فشار ورباندې راوړي چې په اصطلاح خلې سلا شي، سلا ځینې واخیستل شي او دوی د جنګ قابلیت او قدرت
زیاته مننه
کوم.
جناب شیرمحمد کریمی کور ودان ژوندۍ اوسي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی و چې د امریکا متحده ایالاتونو له لوري افغانستان او جنوبی اسیا د ستراتیژي په اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک. ازادي رادیو ته غوښتل په بخښنه سره چې پیغام د تخنیکی ستونزې له امله ګډ وډ تاسو ته خبر شو، خو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې همدا شیبه واوري، همدار از 12:00 منځنۍ څپه او FM 105 زموږ د رادیو لارې زموږ د اوریدو آدرسونه دي په ټول افغانستان کې. د استراتیژي په مسلې به تم شو د مشرانو جرګې د څو غړي په ګډون یو شمېر افغانان چې د مدني ټولنې غړي او خبريالان هم پکې شامل دي امریکا ته په سفر تللي. دوی مخکې تر دې چې ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه د امریکا نوې استراتیژي اعلان کړي له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلي دي. اسمت ساروان له دوی سره د امریکا د نوې استراتیژي په اړه خبرې کړي. د مشرانو جرګې منشي طیب عطا، د پکتیکا سناتور جمعدین ګیانوال، د مدني ټولنې غړی فیض الله غمخور او په پکتیا کې د ازادي راډیو خبريال داود تپان چې امریکا ته له دغه پلاوي سره تللی په دې بحث کې برخه لري. لومړی د مشرانو جرګې منشي طیب عطا د خپل سفر په اړه وایي.
د امریکا وزارت خارجه له تاریخه زمونږ یو شرطنی سفر د امریکا مختلف ایالتونو ته شوی او نن ورځ مونږ په فلوریدا کې موقعیت لرو. په اکثره سفرونو کې زمونږ فوکس په دې خبره دی چې څو وخت د افغانستان لپاره ستراتیژي جوړیږي، اول افغاني ځواکونو ته په دې کې ترجیح ورکړل شي او افغاني ځواکونو تمویل او تشخیص کړي، او کومه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره جوړیږي په دې کې د سیمه هیوادونو هغه ستونزې او مشکلات چې د افغانستان سره لري هغه باید په نظر کې ونیسي.
د دې سفر په جریان کې له تاسو سره د ستراتیژي په اړه امریکایي چارواکو خبرې کړې دي؟
په دې سفر کې موږ چې اکثره میټنګونه د کومو چارواکو سره کړې دي، زمونږ لخوا نه د هغوی ته پیشنهاد دا و چې د رواني ستراتیژي په اړه باندې زمونږ نظر غوښتنه او سپارښتنه دا ده چې کوم ستراتیژي د افغانستان د ولسونو ملت او د دولت لپاره جوړیږي هغه باید ډیره زیاته روښانه وي. یو خدای چې په هغه کې سول او جنگ تعریف شي او د هغه ترڅنګ هغه ستونزې او مشکلات چې زمونږ د ګاونډیو هیوادونو سره دي هغه ته باید د پای ټکی کېږدي، یا هغه لپاره یو 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 کړنلار جوړ کړي، او هغه امریکایي ځواکونه چې د ناتو د ځواکونو په شمول تقریبا 10,000 تعداد رسیږي په چیرته ضرورت دا باید زیات کړي شي. په دې باندې زموږ بحثونه شوي.
سناتور صاحب جمعدین ګیانوال، د سویل کېدل چې ممکن امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي د دې ستراتیژي تر اعلان مخکې، که دا شوي وای څه فکر کوئ نتیجه به د افغانستان لپاره څه و؟
زه فکر کوم چې دومره هغه به دیم په دغه فکر کړی وي چې مثلا د شپارس کله چې موږ دغه خورې او دغه زحمتونه او دغه توانونه ولیدل نو دومره لانډه فیصله به زما په ان دی ونه کی چې ټول ځکونه دوه وسی ځکه چې دلته مو د دوه غوندونه دی د افغانستان کې په نورو هوادو کې مثلا کډیر غوندونه بیا غته ملک غاته او خپل هغه په نظر کې ستی و دوی خو بیا رسیدلی خلک دی بیا دغه دوه غوندونه دی چې یو دیموکراتان دی یو جمهوری خواهان دی نو فکر نه کوم چې دی د سیلان دغه جوړ کړی وای چې مثلا ټول ځکونه دی وز دی دا خو زما پان بالکل دغه نه لره خبره وا دا نظر دی خلکم دغه و چې مثلا نه موږ د افغانستان د پرخودل غلرو ارادالرو او نو د و ستراتیژي مثلا چې جوړه شوی دا دغه کې د منطقې په سطحه مثلا د خپل د ملک سطحه دغه ټول کې نغښتل شوی دی.
سناتور صاحب که چیرته دا فیصله کړي وای د امریکا دفاع وزارت دې ته اشاره هم کړي وای دا انتخاب هم په پام کې لري چې ټول ځواکونه و باسو که چیرته دوی دا پریکړه کړي وای ستاسو په نظر نتیجه به څه و دی افغانستان لپاره؟
افغانستان نتیجه به دغه وای بلکې د تیرې مثلا لسیز مختصولی دی چې په یو کابل کې څلور پنځه حکومتونه جوړ وي او بیا به د یغه ځای مثلا دغه دوز جوړ شوی حکومت د جرشوی نظام مثلا چې مختص لرو نتیجه به هغه وای چې په تیرې لسیزو کې چې مثلا کور په کور حکومت وو او په یو کابل کې په محمد خان نه مثلا د خیرخانی په کوتل نه او په چوکر غندوی کې ار یو خپل ځانته حکومت جوړ کړای وو نو نتیجه بیا دغه و نه به امریکا ته څه پلاس ورغلی وي او توان دی بیا غنانو لیدلای وای.
د مدني ټولنې فعال او غړي شغله فیض الله غمخور تر اوسه پورې چې تحصیل امریکایانو سره کتلی دي د دوی لپاره افغانستان څومره اهمیت لري؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دغه ستراتیژي چې دا مشخص ډول دی او ملک لپاره نه ده جوړ شوی دغه ستراتیژي د ټولې سیمې لپاره جوړه شوې ده. دلته امریکایان هم ګټې لري ځکه د نړۍ تقریبا 55% ګاز په دغه سیمه کې موجود دی.
غمخور صاحب زما سوال دا و چې تاسو له امریکایانو سره وکتل د دوی په نظر افغانستان څومره مهم دی؟
دوی لپاره افغانستان ډیر مهم دی ځکه دوی سره چې موږ څومره غونډې جلسې کړې دي دوی وایي چې موږ د افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو ولاړ یو. افغانستان هغه ژمنې چې موږ د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره کړې دي له هغې څخه موږ نه اوړو په هغې باندې ولاړ یو او موږ د افغانستان د خلکو او حکومت سره تر هغې مرسته کوو تر څو په افغانستان کې موږ او افغان حکومت په ګډه خپلې مشترکې ګټې نه وي ترلاسه کړي.
افغان خبریال داود تپان صاحب تاسو په نظر کوم عوامل سبب شول چې امریکا افغانستان ته بیا پام واړوي؟
مننه. د امریکا ټول لید په سیمه باندې ده. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه سیاغه پاکستان هم په خطر کې ده. افغانستان څو چنده د پاکستان په خطر کې ده او هغه پروژې چې دوی په تیر کې تطبیق کړي دي دا د دې لامل دي لوی لوی لاملونه او فکتورونه دي چې امریکا یې ورته متوجه کړي او امریکا یې د ساتنې لپاره په هڅه کې ده او لا هم په دې فکر کوي د دې ستراتیژي د اعلان سره سره په دې فکر کوي چې څنګه وکولای شي د خپل او د افغان متحدینو یا د افغان حکومت ګټي خوندي وساتلی شي. د دوی هغه مبارزه چې دوی روانه کړي ولس کال وړاندې روانه کړي و تر دې مهاله تر دې ځای رسولې څنګه مخ کې بوزي او څنګه وساتي او پالي د دوی ټول هڅه بامدای په سیمه کې د دې ستراتیژي د اعلان سیمه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. هغه قرباني چې دوی په افغانستان کې ورکړې دي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده په جګړه کې د دوی ځواکونه طلب شوي دي افغان متحدین یې طلب شوي دي او همدا ډول دوی ته اوښتي زیانونه میلیاردونه ډالرې مصرف کړي دي. د دوی یو نظر دا د امریکا د هیواد او د امریکا د ستراتیژستانو یو نظر دا چې دوی نه غواړي افغانستان په داسې یو بحران کې یا په داسې یو بحراني کشتۍ کې ولویږي لکه په نویمو کلونو کې چې هر چا غوښتنه دا وسی روسیې دی ووزي د روسیې له وتلو سره کورنۍ جګړې رامنځته شوې. دوی دا فکر کوي چې چیرته امریکا ووزي د امریکا په داخل کې خلک داسې فکر کوي ولسونه دا فکر کوي چې چیرته امریکا له افغانستان ووزي بیا به افغانستان یو ځل د تروریزم په ځاله بدلیږي.
شغله اته د مشانو جرګې منشي طالبانو غوښتنه کړې و د دې ستراتیژي د اعلان په درشل کې چې امریکا د افغانستان ټول ځواکونه وباسي، څه فکر کوي اوس چې پریکړه د دې خلاف شوې ده؟ څه فکر کوي چې طالبان به جګړه تیز نه کړي؟
زما په اند او نظر دوه قسم طالبان دي. یو هغه طالبان دي چې د دې نظام په وایلو کې د دې نظام یو برخه و، او د دې نظام د مختلفو غړو نه، یا د قاضي صاحب نه، یا د وکیل صاحب نه، یا د وزیر صاحب نه خپه شوي دي. هغه غرونو ته ختي، هغه زموږ غرونه دي، او که نن د دې نظام مخالف دي، سبا د پاره انشاءالله د دې نظام سره به یو ځای وګپ وګه د افغانستان په ودانولو کې فعاله ونډه اخلي. یو هغه طالبان دي چې په دې کې شک نشته چې نن جنگ په افغانستان کې د پردیو دی، یوازې یوازې قربانیان افغانان دي. یو هغه طالبان دي چې هغه د افغانستان نه دي، او د افغانستان نه دښ شوي دي، پردي شوي دي، او د پردیو په لمسون په افغانستان کې هغه جنگونه کوي، او د افغانستان ملت زوري. زما په اند او نظر دا غو نظر د افغانستان د ګټ یا د ضرر لپاره زما په اند او نظر دومره مهم نه دی. مهم نظر د افغانستان د ملت او د وسلي نظام د استراتیژي فرابې ته
ډیر زیاته مننه. سناتور صاحب ګیانوال، په دې استراتیژي کې دا هم شامل دي چې افغان هوایي ځواک به پیاوړی کیږي، افغان هوایي ځواک ته به الوتکې ورکول کیږي، دا څومره تاسو ګټور بولئ؟
دا هغه کې چې موږ په هر مجلس کې مثلا داسې مجلس وو چې د افغانستان په مورد خو ټولو خبرې وي، او دا پیشنهادات موږ هم درلوده، او دا خو د دولتي کسانو کار و، خو موږ هم د ولس نمایندګان یو، موږ ته په کار و چې موږ د یادوري کړی و په هر مجلس کې مو کړی دا. او نن هم دا یو مجلس و په دغه کې خپل د یادوري وکړي، تقریبا 150 هغه به ورکوي، البته کې به ورکوي، او دوه څلور دنې خو یوس تل حال هغه د خلاصېدو په حال کې دي، د تایم راهلي شوي دي. او دوی کچېرې د موږ وسلوال پوځ په پښو ودروي، نو دوی به دغه تلفات به کم شي، ځکه چې د افغانستان جغرافیا ډېره پیچلې ده، تاسو معلومه ده. نو د هغې جغرافیې د ارزۍ سره یوازې افغان ځواکونه، افغانان کولی شي چې د خپل خاورې نه او د خپل سرحدات نه دفاع وکړي. دغه موږ په هر مجلس کې یادوري کړې ده چې مثلا هغه سرحدونه چې دښمن کولی شي په اسانه مثلا د پاکستان نه راشي، او باید هغه ته توجه وکړي، خاصتا هغه قواوې چې موږ یې په سرحدونو کې لرو، هغه خو تجهیزات نه لري، او هوایي ځواک د موږ کمزور دی. و هغه سلا چې مثلا یو میل چکی سلا ده، دښمن فشار لري، راکټ لري، او موږ په یو چکی سلا چې لري هغه د وطن نه او د خاورې نه به څه دفاع وکړي. دا ډېر تلفات چې موږ لیدلې دي، دا هم د دې نه لیدلې دي چې د موږ ځواکونه مثلا مجهز نه دي، مصالح نه دي، کدی مجهز شي، ښه تجهیز او ښه سلا ورسیږي ورته، انشاءالله ډېر ښه دفاع به وکړي. او د دغه زیات مصارف نه چې دوی مثلا تخپل پوځیان ځای په ځای کوي، یا ډېر مصارف کی هغه چې د مخ په پاوز وکړي، سره دا مصارف تمام شي.
شغله غمخور مدني ټولنې غړي، په دې ستراتیژي کې یو مسله دی، افغانستان د گاونډیو هیوادونو د رول مسله ده چې ویل شوی دی چې په هغه به فشار راوړل کیږي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي او د مداخلو نه لاس واخلي. دا مسله څومره عملی ده ستاسو په نظر؟
څاروان صاحب محترم، څنګه چې دلته موږ د سیاسي نظامي دفترونو او عام خلکو سره په اړیکه کې یو، د دوی هم نظر دا دی چې تر څو پورې چې امریکایان په افغانستان کې ګاونډي ملکونو یا هغه قوتونه چې په غواړي په افغانستان کې د امریکا یا د افغانستان د حکومت لپاره ستونزې جوړې کړي، تر څو چې هغوی ته په ګټو کې شرکت ورنه کړي، افغانستان کې به ستونزه همدغسې روانه وي. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا چې دلته د پاکستان په اړه هم په دغه نوې ستراتیژۍ کې داسې اشاره شوې ده چې پاکستان باید مرستې کم شي. چې دا بله خبره ده چې پاکستان هم ژمنه کړې ده چې دوی به هغه کسان چې د افغان حکومت پر ضد یا د ائتلاف ځواکونو پر ضد په افغانستان کې جګړه کوي، هغه به د خبرو میسته کې نه وي. دا چې دا خبره تر څومره دلته یوازې پاکستان نه ده، ایران، روسیا او ځینې نور ملکونه هم په افغانستان کې د افغان حکومت او ائتلاف ځواکونو په وړاندې په معلوم یا نامعلوم ډول په جګړه بوخت دي. دا چې دوی خپلو دغو ژمنو ته څومره مثبت ځواب وایي، دا به وروسته څرګنده شي. خو دا چې په ستراتیژۍ کې دې ته اشاره شوې ده، دا زما په فکر یو ښه ګام دی، ځکه تر څو چې په دوی باندې فشار نشي په افغانستان کې روانه جګړه چې د افغان حکومت په مقابل کې روانه ده دا باندې غسه روانه وي.
سلامت اوسئ لټول مننه.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدر منو اوریدونکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه باندې ستراتیژي اعلان شوله. هغه ویل په افغانستان کې به افغان پوځانو سره مرسته کوي او ستراتیژي به په هوایي مهالویش نه وي بلکې شرایطو ته په کتو به مخته ځي. افغان حکومت تر اوسه پورې رسما د دغه ستراتیژي د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسم د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په ټویټر لیکلي، افغانستان ګډ هدف د رسیدو لپاره لګړ دښمن سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مشارکت په اړه د ډونالد ترامپ د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده ولسمشر اشرف غنی هم په څو شیبو کې خپل غبرګون د دې ستراتیژۍ د اعلان په اړه له خلکو سره شریکي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ اسلې دی ورسته د ازادي راډیو مجله خبريږي.
د ازادي رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانی ادبی رادیوی مجله ته مو هرکلای کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندی کتاب د څلوریزو په باره کې راته غږیږي.
په غړوندی کې ټولې څلوریزې دي او په همغه کلاسیک فورم کې له سیلابیز څلوریزې دي.
د افغانستان د استقلال د 90مې کلیزې په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبرېږو. مینا نظری را ته وایي چې څه ډول شاعري کوي.
کچیرې هغه ونه لولو نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې
درې لنډې کایتونه ته وخت نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیری ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل، د ویاړ ځای دی چې علي احمد جلالي د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخ لیکوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالي د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یوځای کړي دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټانډرډ دی بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټانډرډ په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د چړلو لپاره د یو سیمینار جوړ سي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل اثر په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تروتنې او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لمړنۍ ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې سوي دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالي د جمهور رئیس او ټولو ګډونوالو څخه د مننه ترڅنګ ویل، د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 15 کاله مخکې پیل کړی وو، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ وو. جلالي زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی و چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13مې پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وي، خو وروسته وتوانېد چې لومړی ټوک په شپېتو مخونو کې په همدې کتاب کې ځای پر ځای کړي. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ. په کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره سوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو ورشوي لومړیتوب تر سرلیک لاندې علمي غونډه ترسره سوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړې د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کېږي. هم هغوی د تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل سي د دې ترڅنګ قاموسونه او دائرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال، ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال، ښاغلی محمد زبیر شفیقی او یو شمیر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټه ورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولایت د جام مصالحې بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د میسو د پروژې مسؤل میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغې غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلی د بیارغونې په لاره کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي اثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلی په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د لوګر یو تن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پولی عالم ښار د حصارک د کلي اوسیدونکي اجمل امیری دوه قیمتي لوښي چې لرغوني آثار بلل کیږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغوني وبلل او له ښاغلي اجمل امیری څخه یې د قدردانۍ په ترڅ کې څرګنده کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ ښکارندوی کوي. باید د آثار خوندي د شیاو د قاچاق لوټ او تلن مخایب ونیول سي.
د زمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ لورځ سره برابر ده. افغانستان لنن څخه 89 کال لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهۍ په دور کې لپخوانی برېټانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. لاغې ورځې راهیسې هر کال دا ورځ د استقلال د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سږ کال پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتي مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاحکار سید الله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کی.
ورچ پډیر شور زور او پیسلا پډیر شوق او پمینه ول منځ وخه یو افغان ولسته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو او وخه یو خلکو ته چې امان الله خان څوک وو څه کول او لدې سره په څنګ کې تر ټولو مهمه ده چې موږ د امان الله خان موږ اصلاحي فکر مترقی او متمدن فکر موږ تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډه ته څوک مرابللې یوازې د وزارت په ساته ده کله بیرون
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټولو کې زموږ د وزارت مشرتابه چپ د ملي شورا غړي قومي مشران مخور با نفوذ خلک علما د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. لنیه کمرغه باید وایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو قومي مشرانو په ټولو علماو قومي مشران مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازم ده داسې نه لکه څنګه چې نو پیژندل سره
امان الله خان په نظر په داسې وضعیت کې لکه موږ تاسو ژوند کوو د داسې غونډو نیول څومره مهم دي.
او یو مهم والی خیدا دی چی یو لوی توپیر ترسترگو کیگی یو وقت ستا دا وطن زینی کسان لبا دا مرغ دا بغاوت پا جامع که دا پا اصلاح دا دین پا جامع که با اصلاحاتی او لیو اصلاحی پروگرام سر تکر کهو لیو دا سی انسان سر چی غازی امان لخان دی لیو دا سی انسان سر چی موگی اتنوی کال ورس تا پیجنو چی غازی امان لخان یعنی چوک دا تر طول مهم دا چی دا غسی یو منتمدین او ملی فکر و پیجندل سی علماو لاری دا قومی مخورو لاری دا مشران لاری بل پا دی اساس مهم دا چی دا غا منتمدین فکر دا تدبیق لپاره با لکه مثلا نغز چی کم اصلاحاتی پروگرام تر لاسلان لرل دا دوی دا تدبیق لپاره با کارو سی دا خپلواکی دورز این منزل دا غازی امان الله خان یاد دغه د کارنامو پاړه منظم پروګرام نشرو کول چې لنیکه مرغ د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبر شپونی به سلام کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو منځ د ټول افغانستان په ساته ځوان کشر مشر سپینګری دوی به ټول دا پیژني د دغه سیلړیو د دغه سی جشنونو د دوه غونډو دوام کولای سي چې زموږ ځوان نسل لیک تر لګه په دې متقید کړای سي په دې خبر کړای سي چې ګران افغانستان یو اتل لري هغه غازی امان الله خان می او خپلواکی تر لاسه کړی ده د دوه پروګرامونو دوام ډیر مرسته کولای شي
پیغام مو خلکو ته څه ده چې دغه ورځ له منځل سره علاقه نه خي نور چې منځي حالت ګډون نه کوي دومره اهمیت نه ورکي تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا ډیر مهمه پوښتنه و ولی یو افغان من هیسته انسان په اصلاحی پروګرامونو نه خوشاله کی ځینې مشخصي کړی دي غوی خو خپل نری مو پیو چې لکه مزای خړوبي په خام ځینو غلو او کوتاتری کوټکر کاو بغاوت کاو ل یو اصلاحی فکر سره ل یو متمدن ایدیا سره ل یو اتل سره او ل یو هیواد سره ل ارزښتو سره دغه شیان به دوام ولري دغه سکړی به دوام ولري مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرخه معلومه ده خبره یو ده افغانستان استقلال جشن منځي او غزي اتل ده بل مهمه خبره ده چې امان الله خان زموږ لپاره دوبودی شخصیت ده یو د څوک چې د وطن ازادي اخیست انګریزان وشړل افغانستان آزاد دوه خبره دا و چې امان الله خان موږ له مغه سنتي ورسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه وسم لا زموږ ټولنه په بشپړ توګه نه ده خلاص مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کوله او غازی امان الله خان اته نوی کال په خوا فکر اوس تطبیق راځي نو اتل زموږ د وطن ازادي واخسته او اتل موږ له یو محکوم ورسته پاتې فکرم خلاصولو چې ډیر تاثیر کړی دی اوس موږ ګورو افغانستان هغه سي افغانستان نه دی هغه سي افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر کاشکې چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپل په ویخ لیدلی وای چې دا د دې ارمان مو کنه یو خاطره دا و چې یو وخت موږ له شاهزادګۍ هندیا ورده چې غازی امان الله خان وای چې زما په ځن کدن کې و یاسین شریف په وای په باندې او یو وطني سندره لماغه د سندرغاړي نمیر سو دا ماته راووروي چې زه لیک تر لیک احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپل څلوري زوی وټولګه چاپ کړه ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې خای نه پالي حال دا چې څلوري زی د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي پردیس حواس مې غزل بول خدي او د غنم رنگ په زنخدان مې نظر لیمه دی بنګو په کنډول خدي لیژ التفات مې سوري زړه ته وکړه ګران پتري په دې کچکول شدي او مړه په ښکل یو کې نو څه تو پر دی مړه پرېژدې ښکلی ټول شدي سترګې لیما ورځې باڼه خالونه قاتلان ټول دې کهول شدي او ریحان چاته وریادې جی پوری د چم په دختو کې غاټول شدي
ریحان صاحب تاسو ډېر موده کېږي چې شاعري کوي او په دې ورستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعري ټولګه چاپ شوی د دغه ورستې ټولګې پاړه کراته وایي
مننه هیواد صاحب د غړوندی ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده غړوندی زما دوهمه شعري ټولګه ده له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه او د غړوندی هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده په غړوندی کې ټولې څلوریزې دي او په همغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزې دي د څلوریزو ټولګه ده نو دا چاپ شوې ده ګوره چې لوستونکي ولولي او
د لوستونکو نظر به بیا څوي د ټولو چلوريزي
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباني او غړوندي کپدي هم لګراته وغږی کی چې دا نمونه مو ولي ورته خوخ کړی
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډیر کاروم او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی خوند راکوي داسې کلمې نو بس شعر لګېدلې هغه مې انتخاب کړی دی او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي غړومش بل ګلان او غړوندي جوړول یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کیږي سرسان دي یو رقم بل ګل دی دغه لدیغو چې بم سیرلکو یا وری بول سیرلی بول دیغو ته بم غړوندي جوړول نو ډیر شایسته بم جوړول سی واړه او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دی او د خوند راکړی دی کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړی
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې قصیدې مثنوي ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده خو دا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلینه نور د سچا خاص نه دی پاللی شاید ځینې ټول کې چاپ سوي زما تر نظره خو نه دي تیرې سوي خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده خوند یې راکړی دی او غوښتې مې داسې څلوریزه په کالب کې یو څه ولیکم او یوه خبره دا مملکه زه د څلوریزه که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزه مه چاپوه ځکه څلوریزه لوستونکي نه لري غزل لوستونکي لري غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزه یې کې او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي زه ورته خوشبینه یم او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی یو صنف دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړي تنزیه هایکوګانې لیکي ما ته خپله خوند نه راکوي زه وایم چې هایکو پالئ یا ټپیزې لیکئ د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په طبه کې خوند راکوي ډېر او زه یې لیکمه نورې مې هم لیکلی دي نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایې
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي وایي د تورو زغرو جنگ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نشو لوبه د سولې د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته او زموږ له اسمانه دغه د برخه کښت مو وبیژي د جنگ له ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه وایي په سر یې بار وي د غمو پنډه ژوند یې تیریږي لکه ملنډه زموږ د کلي دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وي کونډه او یا زما شعره زما جانانه له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه که دې راکړی چیرې لاس نه وی زه به وم وړی د غم توپانه په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزني کې ویښ په ټوپک شو مرګ لکه سیوری راسره ګرځي جنګ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روي راته ولاړې قدم قدم یې راباندې پام دی څړمنه یې راغی رغنې شنې دي کوچې راوتې پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دي
ریحان صاحب کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریز غټولې هغه کې بنصيحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دار څو نو څلوریز کې بهترین فورم ده او دا هرڅه پکې راتلای شي. ما کوشش کړی چې د طبیعت انزور مې پکې کې شلای د څومره به پکې کامیاب یم یا به بریالی یم. د ماشومتوب ځینې خاطرې دي، ځینې رواجونه دي دا مې انزور کړي دي، ځینې پیښې دي دا مې انزور کړي. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه ستاسو پکې نمونې ایسته.
ریحان صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي، ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي، خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي، ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي، او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي، او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي، په دې کې ډېرې کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي، ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي، او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل سته. او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو، چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي، باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده، تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې آساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې. به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي، تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې آساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایئ.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي، او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی، کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي، او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي، او دا پیمخې د پیریانو په څیر بویه، خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي، او ریحان پرېږدی د څلورو سترګو جنگ ته، فکر نه کړم چې قایل به دې اور بند شي.
شاعر او لیکواله مینا نظری وایي، په شعرونو کې مې د خپلو تجربو او رواني کیفیتونو انځورولو ته توجه کوم. مینا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی لوستی او د میرمن ادبی بهیر فعاله غړې ده. لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د شاعري او لیکوالۍ په باره کې ورسره غږېدلی یم. پام مو ورته راړم. مینا نظری، ستړی مسې؟
خیر اوسې، عمر مو اوږد شه.
کور دې ودان چې راغلې او زموږ پلانه دې ومنله، اورېدلې مې دي چې شعرونه لیکې او ښه شعرونه لیکې. راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکي واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل شي.
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب. شعرونه لیکم، دا چې ښه دي که ښه نه دي دا قضاوت دی اورېدونکو او تاسې دی. ډېره زیاته مننه کوم دا چې ویاړ دې راوبخو په دې خپرونه کې له تاسې سره یم. نو حتما به یو شعر درته واوروم. یو غزل مې لیکلی، د غواړم دا درته واوروم. ځان نه مې لرې کړه، ته داسې یو څه چل وکړه، در پسې وبمرم، تدبیر د دې اجل وکړه، او ته خو له ژوند نه څه نا څه خبر یې، د دغې ورکې په لور ما سره مزل وکړه. ته په ساده ژبه کې حد کوې اکثر یاره، له دې لفظونو ته وجود دی یو غزل وکړه، او نه مروره یمه نه مرور دی هغه، بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه، لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې، دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه. او پوهېږم ځې، نو دا تمثیل د اوسېدو ولې، کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه.
ډېر ښایسته. په شعر و شاعري کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډېر نوي مسایل په شعر کې را څرګند شو. د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوئ چې ځوانان باید څه وکړي؟
زه فکر کوم د اوسنوی ځوانانو لپاره هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره د نړۍ ادبیات لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیر د یغو ملکونو چې هغه پرمختګ کړی دا د ادبی لحاظ د یغو فکرونو لوستل په ادبیاتو کې بدلون راوستي شي. کچیر هغه ونل ولو د غو فکرونو مطالعه نکړو نو موږ د خپل ګدر کې نخېتی وو او د خپل خالونو کې. نو کچیر موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووزو هغه مانوي تصویرونو ته یا هم هغه درونی حالت ته داخل شو د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هم هغه ګودر و همغه خالونه وو او همغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي ده. که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو هغه خپل حالت پکې راواخلو د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو په هغې کې ډیرې ساده خبرې دي دومره ساده خبرې دي په ډیر عادي لیدنه باندې په ډیر عادي حرکت په ډیر عادي خبر باندې ښکلې شاعري کړې ده او واقعا هغه تصویر د هغې وخت او د هغې زمان درکوي. یعنی که وغواړو د دې تمثیل نه راووزو نو په کار ده چې نړۍ ته مخه کړو او نړۍ ادبیات ولولو او د هغوی تجربو نه موږ هم مستفید شو.
تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالبه دي. یو مو د خپلو تجربو وویل دا ډېر مهمه ده په مجموع کې او په نهایت کې هنر هم دا شاید خپلې تجربې ډېرې مهمې دي.